مطبوعاتو ازادي د امریکا د دموکراسي بنسټ اوس په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي د ګواښونو سره مخ ده.
زردی پس مواد منفجره وارد شد به هر طرف ما که تو پراگنده پرتاب شدیم و یک تعداد زیاد از خبرنگارهایی که در اوجه بودن شاید حدودا 15 نفر تمامی از اینا در شفاخانه انتقال داده شدن که هر کدام از هر ناحیه زخم برداشته.
ده یوا موضوع او چو زاویه خبرونه لبغانستان نه تر هایتی پوری او لنایجیریا نه تر ایرانه در رسنیو او د خبریالانو په وړاندې پر ګواښونو متمرکز ده. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې په خبرونه کې زه برېښنا عمر خیل تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا اونۍ د خبرونې موضوع د رسنیو ازادي ته وقف شوې ده. رسنۍ او خبریالان په درسته نړۍ کې د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیرې شنبې د ورځې په 14 کې چې د خبریالانو په یوه غونډه وشوه دوه خبریالان وژل شوي دي او د بیلابیلو رسنیو 13 نور خبریالان ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیرې شنبې د ورځې د 14 د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په مزار شریف کې د خبریالانو پر غونډې 14 غندلې او په افغانستان کې د خبریالانو پر خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو 14 غندلې او دغه 14 له قربانیانو سره همشریکی خودلې ده. یونما دغه 14 د نه منلو وړ بللې او په افغانستان کې د تاوتریخوالو په پای ته رسیدو ټینګار کړی دی.
افغان خبریالان په ډیره ضرورتیا سره دند تر سره کوي. دوی باید خوندي ووسی. مونږ د دې ناوړه پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندو او د ټپیانو لپاره د عاجل روغتیا هیله لرو.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تاماس ویست هم د تابعان په فرنګي مرکز کې د تیرې ورځې 14 د خوښنۍ ور بللې او ویلې دي چې له تاوتریخوالي دغه شانډک او بې معنا عمل غندي. ویست زیاته کړي چې د افغانستان د خلکو پر استقامت او د بیرته راپورته کېدو پر وړتیا باور لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارد بنت په مزار شریف کې پر خبریالانو 14 په افغانستان کې د بیان ازادۍ په وړاندې بل ضربه بللې او په افغانستان کې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. د بی پولو خبریالانو سازمان نه یوازې د تابعان په فرنګي مرکز کې برید غندلې بلکې د 14 د عاملینو د مجازات او محاکمې غوښتنه کړې ده.
ما د ښکانو ساتو در امید خواهد که می خواستم کمرین ریکارد میکنم که صدای بلند آمد و تمام بچه ها هر طرف تیتو پراغنده است توسط همون ضربه که از این مواد منفجره وارد شد به هر طرف ما تیتو پراغنده پرتاب شدیم و یک تعداد زیاد از خبرنگارهایی که در اوجه بودن شاید حدودا 15 نفر تمامی از اینا در شفاخانه انتقال داده شدن که هر کدام از هر ناحیه زخم برداشتن و خود ما از دوچاره به گردنم است و برای طرف را از پرده روش من کفیده فیلم داره که از شفاخانه هم درمان قرار داره.
په مزار شریف ښار کې پر خبریالانو 14 په کور دننه هم پراخ برګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د آزادو خبریالانو د ملاتړ بنسټ نه دغه 14 ټکان ورکوونکي بللې او له پیښې وروسته د طالبانو د امنیتي موظفینو لخوا د خبریالانو څخه پر څیړنو نیوکه کړې ده.
دغه پیښه په کلکو ټکو غندو او دغه راز له ټولو ځینفانو نه غواړو چې د دې پیښې سمه دقیقه پلټونه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
اوس نو یو ځل بیا خبریالانو باندې چاودنو او انتحارونو پیل کړی دی چې کچیرې داسې دوام کوي د افغان خبریالانو لپاره به د کار ساحه نوره هم سخته سي او دوی به ونشي کولی چې د حقایقو لپاره کار وکړي. هیله دغه ده چې د افغان خبریالانو لپاره د کار زمینه برابره سي تر څو دوی وکولی شي چې په صحیح ډول باندې
افلارسانی وکوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د طبيان د فرنګي مرکز په چودنه کې د یاد مرکز یو امنیتي ساتونکو وژل شوی او تنور ټپيان دي. خو نای وایي چې د هغوی د معلوماتو لمخې په دې چودنه کې لکټلګه 15 خبريالان ټپيان شوی دي. سمیع الله جلانزای د امریکا غږ.
د بشری حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادي کم شوې ده. د ادارې زیاته کړې ده چې دا شمیرې په 13 کلمو کې پر لسې مخې ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادۍ د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. په دې فهرست کې تاجکستان وم، افغانستان او بیلاروس بیا اتم ځای خپل کړی دی. د یوې افغاني خبریالې په اړه راپور لرو چې ولس کالی په افغانستان کې په رسنیو کې کار کړی، خو کله چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پر رسنیو محدودیتونه او پر ښځو بندیزونه ولګیدل، دغه افغانه خبریاله کډوالۍ ته مجبوره شوه.
د پلازمینې کابل اصلي اوسیدونکي ازیتا نظیمی هغه افغان خبریاله ده چې ولس کاله یې د افغانستان په بلابلو رسنیو کې کار کړی او په 2018 کال کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته یې هم په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړ. خو کله چې ورته د رسنیو وضعیت او راتلونکي بې باور ښکاره شوه او د ناامنۍ احساس یې وکړ، نو کډوالۍ ته یې مخه کړه او وس لیا وکال رئیس په اسلام آباد کې اوسېږي.
تاسو نه جدا شدن از وطن، دور شدن از امو دوست و آشنا، از پدر و مادر، ای کلش باعث مشکلات خیلی زیاد میشه و فعلا هم که من در پاکستان هستم با مشکلات بسیار زیاد سخت روبرو هستم. یکی خود دور بودن از فامیل، یکی ای که من دیگه هیچ رفتن نمیتونم و دیگه ای که اولادایم از درس از تعلیم ماندن. اولادایم هم دختر هستن، سه دانه دخترک است و بچگی هم در پاکستان تولد شدن. یعنی امی که سرگردان و بی سرنوشت فعلا هستم، یعنی برام منایسی خبرنگار زنه که سالا کار کردم در رسانه، همه متاسفانه امروز ما در اینجا بی سرنوشت زندگی میکنم.
از ایتال خپل کورنۍ سره پاکستان ته راغلی. هغه نه یوازې په افغانستان کې پر رسنیو کې فعال و، بلکې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شو بندیزونو پر ضد یې لګڼو ښځینه فعالانو سره په مظاهرو کې هم برخه اخیستې وه.
همین قسم که خودم، یعنی دیدی را که خودم دارم و میخوایم که همینطور خانم‌ها باید آزادانه کار کنن، فعالیت کنن در تمام عرصه‌ها، چون با مشکلات‌های خیلی فراوانه که من خودم دست و پنجه نرم کردم و به جای خود رساندم، همگی دختر خانم‌ها رساندن که متاسفانه همشان از کار ماندن، از تحصیل ماندن. بالاخره 3 سپتامبر بود که تقریبا 10-15 خانمی بودیم که از جمله از ما هم بودم که اولین تظاهرات را پایمایی را ما البته برای انداختیم، به خاطر اینکه باید خانم‌ها هم سهم داشته باشن در کابینه و همین قسم در رسانه ها، در جایی که برای خانم نیاز هست. همین منجر شد و دیگه کارای رسانه‌ای من بود که بالاخره باعث به می شد که من باید وطن را ترک کنم.
د ازیتا میړه چې پر رسنیو کې کار کاوه وای طالبانو د رسنیو ازادي سلب کړي او خبریالان نشي کولای په داسې چاپیریال کې په آزاد ډول خپل دنده ترسره کړي.
با آمدن نظام طالبان آزادی بیان سلب شد. وقتی تمام رسانه ها وقتی که سانسور میشه، آزادانه تو نمیتونی گزارش تهیه بکنی، آزادانه آن چیزی که رویدادی که اتفاق افتاده او را نمیتونی بیان بکنی، به این دلیل است که تهدید است، خود همین خودش تهدید است. بنابر مشکلات بالاخره ما آمدیم به پاکستان.
د ازیتا پڅې ډيري خبريالان په افغانستان کې د ناوړه شرایطو او د رسنیو د کارکونکو د ځپنې لويري له هوا د وتل دي، چې د اټکل لمخې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 1500 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو ژوند کوي. د همکار سلمان قاضي او علي حسن سره مسکا صاپي، امریکا غاک، اسلام آباد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و رویا رحیمی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی که قبل از حاکمیت طالبان در یکی از رسانه‌های خصوصی مشغول فعالیت بود، در حمله 26 آگوست 2021 در میدان هوایی کابل شدیداً زخم برداشت و بخش‌هایی از صورت و بدنش سوخت. در این گزارش فرخنده پیمانی به وضعیت صحی و اقتصادی این خانم افغان ساکن در ایران پرداخته است.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از زنان خبرنگار افغان وظایفشان را از دست دادن و از ترس طالبان از کشور فرار کردند. و شمار اندکی که تا اکنون در رسانه‌ها فعالیت دارند با محدودیت‌های زیادی از جمله پوشش ماسک اجباری و امثال آن برنامه‌های تلویزیونی را اجرا می‌کنند. رویا رحیمی خبرنگار افغان قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان در یکی از رسانه‌های محلی در کابل فعالیت داشت. به محض تصرف کابل توسط طالبان و ترس این که مبادا مورد خشونت طالبان قرار گرفته توسط آنها دستگیر و زندانی شود، با امید خروج از افغانستان مانند هزاران شهروند دیگر افغانستان در میدان هوایی کابل رفته بود که ناگهان انفجار 26 آگوست رخ داد که باعث کشته شدن بیش از 100 نفر به شمول 13 سرباز آمریکایی شد.
جراحت بخشی را برداشت ما و همی که جاهای زیادی از بدن ما زخمی شد، مثل که صورت بود قسمی که ممکن اکسای ما مشاهده کرده باشه، ما گردن هم گفام یا که خیلی عمیق است و حالی هم یک و نیم سال فکر کنم که میگذره، دوباره تازه یک مدت کوتاه شده که سر پای آمده و دیگه شفایانم حسلا نیست، ولی با موقعی که من چشمای نباز کردم در شفاها نبودم.
خانم رحیمیان لحظات را به خاطر آورده میگوید که در اثر شوک ناشی از آن رویداد گاه تسلسل و فکریش را از دست میدهد و چشم دید و اکنون به یک کابوس برایش مبدل شده است.
ما تقریبا یک هفته ممکن بیشتر ما اصلا صدای ما بلند نمیشد و حس میکردم که ممکن صدای خود هم از صدا بروشم. آیستایستتون دو ماه و کمال دبن داشت بودم، اصلا هیچی در نمیفهمیدم. بعد از او که کمی خوب شدم و دیگه برای من گفتن که قسمت گردن دیگه جای میکنن و خود شخصی خود البته تداوی کردیم و قسمت گردن چون خیلی عمیق بود و هم پر خطر بودم دانستیم که از افغانستان بیرون شویم.
او میافزاید که با به قدرت رسیدن طالبان زندگی و وضعیت اقتصادی خانوادهش متلاشی شد، اما ابراز امیدواری میکند که بار دیگر بتواند روی پا بیستد و از خانوادهش حمایت کند. این در حال است که سازمان گزارشگران بدون مرز اخیراً گزارش داد که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 از جمله 547 رسانه چاپی، صوتی و تصویری در افغانستان 219 آن از فعالیت باز مانده است.
خبرنگارای بانو در این مدت حوالی 1.5 سال متاسفانه بدترین روزهای در تاریخ رسانه های افغانستان را تجربه کردند. ما از حدود بیشتر از 1700 خبرنگار تنها 100 خبرنگار یا پاولوش 100 خبرنگار داریم که در رسانه ها به شکل بسیار محدود و تحت فشار کار میکنن.
اما مقامات طالبان انتقادات و شکایات از محدودیت بر آزادی بیان و رسانه ها را رد کرده و میگویند که این گروه متحد به آزادی بیان و حضور خبرنگاران زن در چوکات و محدوده شریعت اسلام میباشند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
افغانستان که په تیرو 12 لسیزو کې د رسنیو او د بیان د ازادي د پرمختګ په نتیجه کې د سیاسي او ټولنیزو خپرونو د رامنځته کېدو تر څنګ په رسنیو کې د ښځو فعال حضور او ورسره د ښځو لپاره د ځانګړو خپرونو او سټیشنونو جوړول له مهمو لاسته راوړنو څخه و، خو د جمهوری نظام د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته د رسنیو کارونه محدود او د یو لړ ستونزو سره مخامخ شول. په دې راپور کې د افغانستان په شمال کې د دوو رادیوګانو مسؤلین د طالبانو په حکومت کې پر دوی او خپرونو یې د طالبانو لوري پر وضع شویو محدودیتونو او امکاناتو غږېدلی دي.
مدینه مرواتوی د رسنیو سره 15 کلنه کاری تجربه لري او له کوچنیوالی د دغه مسلک سره مینه پاللی، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو سره د رسنیو او خبریالانو په وړاندې محدودیتونو او ګواښونو د خپل هیواد پرې خودو ته مجبوره کړه.
موجود هم یک سال زیر حاکمیت نظام کنونی در افغانستان خبرنگاری کردم، با وجود چالش های وجود داشت، اما زمانی که احساس کردم جانم از تهدید میشم ناگزیر شدم به گونه پنهانی افغانستان ترک کنم، ناگزیر شدم کشور خود ترک کنم، ناگزیر شدم وظیفه خود ترک کنم.
در طلوع تلویزیون در خبری علاوی خزه سیاسی، تولینیز او بشری قونه در خبری علای او در رپورتون و مسائلو لهم ده کبلی رپورتون دیر در طالبان در پام ور و گرزیدل او در گواخ سر مخ شوا. هغه وی در نور و ادارو پگردون در رسنیونه در خزو گوخه کول، در خزو پر موجودیت سترگ پتول، در بایان در ازاده پرستونی بخی خودل دی.
نبود زنای خبرنگار در رسانه افغانستان فعلا یک بحران رسانه‌ای در افغانستان به وجود آورده است و این خیلی نگران کننده است و خیلی نگرانی ها را به بار آورده است.
مدینه په 2000 کال کې هغه مهال چې د خورشید تلویزیون سره کار کاوه په یو ځانمرګي برید کې چې دوه همکارانې پکې ووژل شول ټپي شوې وه. هغه وایي ټول سختۍ د خپل خیر راتلونکي لپاره ګاللې، خو اوس له هغو سلګونو خبریالانو نه ده چې د پاکستان نه د وتلو شیبې شمېري. هغه وایي په اسلام آباد کې میشت خبریالان پر ګڼو اقتصادي او رواني ستونزو اخته دي، خو د پښتنې ګروېګنې څوک نشته. په پاکستان کې د مهال شاوخوا 2500 خبریالان به برخلیک شپې ورځې تیري چې له دې جملې 500 خزینه دي. دا خبریاله دا ادعا هم کوي چې د نړۍ هیوادونو او د خبریالانو د حقونو ملاتړ او بنسټونو هغوی هیر کړی دي او تر اوسه یې پر غوښتنو یوې ادارې هم غوږ نه دی ګرولی.
فعلا در پاکستان زندگی میکنم با بسیار چالش ها، بسیار مشکلات، مشکلات اقتصادی از یک سو، مشکلات امنیتی از دیگر سو، مشکلات روحی روانی دیگر سو، از طرف دیگر اذیت و آزار میکنم مرا و توجه صورت نمیگیره بر خانمای خبرنگار و زنای خبرنگار که مجبور شدن افغانستان را ترک کنند و به کشور دوم بیاید و این یکی از چالش های است که ما امروز به روبرو هستیم.
په پاکستان کې میشت خبریالان له نړیوالو بنسټونو او په ځانګړې توګه د خبریالانو د ملاتړ نړیوالو بنسټونو نه خوندي هیوادونو ته د دوی په لیک کې د جدي همکارۍ غوښتنه کوي. په همدې خاطر اسلام آباد کې میشت خبریالانو څو ځلې اعتراضیه غونډې او لاریونونه کړي او له اړوندو ادارو او هیوادونو نه یې غوښتنه کړې چې تر څو د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. ناشا باشنا، امریکا غټ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخونه منی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
د امریکا غږ یو موضوع او څو زاویې خبرونه دوام لري. در هایتی که یکی از پرخصومت‌ترین محیط‌ها در سطح جهان برای کارهای رسانه‌ای محسوب می‌شود، مخاطبین برای به دست آوردن معلوماتی که بتواند آنان را در زمان خشونت مسئول نگه دارد به کار خبرنگاران محلیشان اتکا می‌کنند.
دیودونی سنسایر خبرنگار رادیوی کینگدم اف ام در هایتی است.
ما اغلب از کسانی که به خشونت ها متواصل می شوند اجدارهای مرگ دریافت می کنیم.
زندگی او به حیث یک خبرنگار در پورتو پرنس پایتخت هایتی هر روز به خطر مواجه است.
من با حالات روبرو شده ام که به لطف و رحمت خداوند نجات یافتم. سرم از اثر تصادم با چراغ ترافیکی کنار جاده جراحت برداشتم، خاطری که تلاش ورزیدم از گلوله‌باری خود را نجات دهم.
با آنکه وای صدمه شدید فیزیکی ندیده است، ولی پس از مرگ دوستان و همکارانش صدمات شدید روانی را متحمل شده است.
در ترس مداوم به سر می برم. این حالت تغییر نکرده است. وقتی به اطراف خود نگاه کردم، متوجه شدم که 5 یا 6 خبرنگار را که من می شناختم کشته شده اند. از خود می پرسم که آیا فردا نوبت من خواهد بود یا خیر؟ آیا من فردا کشته خواهم شد؟ در کجا کشته خواهم شد؟ چگونه من را به قتل خواهند رساند؟ آیا مرا با ضرب گلوله خواهند کشت و یا با ضرب و شتم؟
نارامی و خشونت از ماه جولای سال 2021 پس از قتل جوفینل مویسی رئیس جمهوری آن کشور افزایش یافته است. گروه های جنایتکار با استفاده از خلای قدرت برای تصاحب اراضی درگیر جنگ می باشند. به گفته سازمان ملل متحد این وضعیت برای هزاران نفر یک کابوس زندگی را به وجود آورده است. از آن زمان بدین سو خبرنگاران در یک فضای پر از خشونت کار می کنند. گروه های تبهکار با شماری از خبرنگاران تماس برقرار کرده و از آنان خواسته است که فعالیت هایشان را مورد پوشش قرار دهند. این گروه ها همچنان خبرنگاران را برای نشر اخبار مربوط به گروه های رقیبشان مورد تهدید قرار داده اند.
گروه های تبهکار اهمیت کار یک خبرنگار را درک می کنند. آنان می خواهند از آنها برای رساندن پیام های خود استفاده کنند.
مردم هم اهمیت رسانه ها را درک می کنند. یکی از نمایندگان مردم در شهر پورتو پرنس می گوید وقتی این گروه های رقیب در سال های 2021 و 2022 با هم جنگ کردند، رسانه ها در مسئول نگه داشتن مردم کمک کرد.
ما با خبرنگاران مصاحبه ها انجام دادیم. از آنان خواستیم که اخبار ما را به گوش مردم برسانند تا آنان را از وضعیت با خبر بسازند و گروه ها نیز در مورد تأثیرات فعالیت های خود بدانند و مردم را که در شهر رفت و آمد دارند نیز از وضعیت آگاه سازند. به همین دلیل ما از مدت 2 ماه بدین سو در صلح زندگی میکنیم.
قسمی که با اختطاف یک خبرنگار در جاده های پورتو پرنس در اوایل ماه فوریه دیده شد، تهدیدی که خبرنگاران با آن مواجه است تا هنوز پایان نیافته است. ولی خبرنگاران هایتی با آن هم به کارشان ادامه می دهند، چون می دانند که مخاطبین آنان به معلوماتشان نیاز دارند. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن.
د بشری حقوقو سازمانونه خبرداري ورکوي چې د ترکیه خپلواک رسنۍ د زلزلې په مدیریت کې پر ولسمشر رجب طیب اردوغان د نیوکو لکابله د جریمو او د خبريالانو د نیول کېدو لګواک سره مخامخې دي.
ځایی رسنیو لکه جین نیوز د فبروری د میاشتې د زلزلې د خبرونو د خپرولو په برخه کې مخکښ رول درلود. دا د منتقدینو هغه ادعاوې دي چې د ترکیې د حکومت د سوکه کارکردګۍ په اړه یې کوي.
پولیسو زموږ د مطبوعاتو کارتونه واخیستل او بیا یې موږ د پولیسو حوزې ته یوړلو. موږ د 3 تر 4 ساعتونو پورې وری وساتل شو او پوښتنې رانه وکړه ولې د زلزلې ساحې ته راغلی یاست.
د بشری حقوقو د سازمانونو له قوله یو شمیر خبري اعلان ته خوب شوی وو او کمرې ورڅخه خسن شوی دی. حکومت ټینګار کوي چې د رسنیو خلاف کومه سیستماتیکه تګلاره نه لري. حکومت ادعا کوي چې کله ناوړه چلند مامورینو د فردي عمل له کبله رامنځته کیږي چې په سختو شرایطو کې کار کوي. خو په خپلواکو تلویزیوني شبکو لکه هالک تلویزیون باندې هم جریمې لګول شوې دي او خپرونه ورته په موقته توګه بندې کړي دي. چګونده دا ټلویزیون تشدد تلمن وهی
په ترکیه کې د 90% ډیر رسنۍ د دولت په کنټرول کې دي. مونږ په هیغه چې په مونږ به جرمی لګول کیږي دا ځکه چې مونږ د خلکو او د زلزلې نه د ژوندۍ پاتې کسانو اوازونه خبرو.
د بشری حقوقو نړیوال ډلې په هغه ټلویزیونونو باندې چې د حکومت په کارونو باندې تنقیدونه کوي د جریمو لګول غندلې او ویلي دي چې د دوه جریمو لګول د راتلونکو انتخاباتو په خاطر دي.
موږ باید دا په روښانه وای چې لټاکنو مخکې دغه جریمې په هغه ټلویزیونونو باندې لګول کیږي چې نیوکه کوي.
څارنوالانو د قانون پلي کول پیل کړی دي چې لمخې په ټولنیزو رسنیو باندې د غلطو معلوماتو خپرول جرم ګڼل کیږي او یو کس ور باندې زندانی کېدای هم شي. ځینې ژورنالیستان وایي چې د انتخاباتو در رسیدو سره په دغه وضعیت لا پسې خراب شي.
زه فکر نه کوم چې د حکومت فشار دې پر رسنیو باندې کم شي او زه فکر کوم چې د انتخاباتو په درشل کې به فشار لا ډیر شي.
په داس حال کې چې په زلزله کې تر 50,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. ځینې ماهرین وایي چې د ترکیې حکومت کېدای شي هڅه وکړي چې په رسنیو باندې خپل څار ډیر کړي چې په حکومت باندې نیوکه کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
و به نقل از گزارش ها اخیراً مقامات جمهوری اسلامی ایران شمار بی سابقه ای از زنان روزنامه‌نگار را زندانی کردند. پس از کشته شدن مهسا امینی در پی سرکوب اعتراضات گسترده در ایران تا اول دسامبر سال گذشته حداقل 62 روزنامه‌نگار در زندان بودند و از جمله 49 خبرنگار 22 تن از روزنامه‌نگارانی که در پیوند با اعتراضات اخیر دستگیر شدند زن هستند. این امر نشان می‌دهد که نقش برجسته زنان خبرنگار در پوشش خیزش در ایران به رهبری زنان است.
مجله تنزیه شارلی ابدو در فرانسه برای نسخه ماه جنوری خود از کاریکاتوریست ها خواست تا علی خامنه ای رهبر ایران را مورد انتقاد قرار دهند. پاسخ بی‌رحمانه رژیم ایران به معترضان شامل محکوم کردن معترضان به مرگ بود. مجله شارلی ابدو در سال 2015 به دلیل نشر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام مورد حمله قرار گرفت. حکومت ایران در واکنش به کاریکاتورهای اخیر گفته است که نشر مجله شارلی ابدو در کشوری که خود را حامی ارزش‌ها و حقوق بشر می‌خواند تأسف‌آور است. تهران همچنان پاریس را به ناکام ماندن در احترام از حقوق بین المللی متهم کرده است. ولی در حقیقت آزادی رسانه‌ها در فرانسه پابندی خود را به حقوق بین المللی به نمایش گذاشته است. آزادی بیان درج اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. رئیس مجله شارلی ابدو گفته است که کاریکاتوریست های علی خامنه ای در حمایت از آن ایرانی های قرار دارند که به گفته او به خاطر دفاع از آزادی خود در برابر استبداد زندگی خود را با خطر روبرو می سازند. در ایران ادعا می شود که صدها معترض توسط نیروی امنیتی کشته شده و هزاران تن دیگر بازداشت شده اند. بیش از 90 خبرنگار به دلیل پوشش نارامی‌های اخیر بازداشت شده اند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که محکوم کردن معترضان به مرگ به دلیل استفاده از حقوق اساسیشان به مثابه اعدام‌های غیر عادلانه توسط دولت می باشد.
او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ ستاسو ګډ خبرونه د یکشنبه تر پنځشنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
بیا هم د تل پشان ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. خو تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو از دری خبرونه او بیلابیل موضوعګانې د امریکا غږ په انستاګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوږمکۍ په 1469 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. د داعش د برید خبرداري او د طالبانو د ملګرو ملتونو غوښتنه. یو امریکایي جنرال وی په افغانستان کې د داعش جنگیالي د شپږو میاشتو په کمه موده کې د لوی برید کولو توان لري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې خپل ماموریت په داسې یو حالت کې یو کال نور تمدید کو چې وی طالبانو یې غوښتنې نه دي پوره کړي. د سخت دریزې پر ضد مبارزه کې د نایجر هیواد سره د امریکا ژمنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نایجر ته د سفر په مهال ژمنه وکړه چې د افراطیت سره د مبارزې او بیزې شو خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې د نایجر سره همکاري او ملاتړ کوي. او په دوبای کې د افغان خزینه سوداګرو تجارتي نندارتون د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې د لسکونه افغان سوداګرو میرمنو په ګډون درې ورځې نندارتون پیل شوه. خو د ویزی او سفر د محدودیتونو له کبله ګڼ شمیر سوداګرو میرمنو له کابله په آنلاین ډول ګډون کړی و.
سلامونه ستړي مشي. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د شنبه ورځ خبرونه ګوري. نن د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده او تاسو به په دې نیم ساعت خبرونه کې د نړۍ او افغانستان اړوند مهم خبرونه او راپورونه وګورئ. خو د افغانستان مخکې د نړۍ یو مهم خبر ده ستاسو په امر راجربم. د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکرين روسیې ته د کوچنیانو د ناقانونه لیک په قضیه کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل بللی او د هغه د نیولو حکم یې ورکړی دی. د دې موضوع نور تفصیل به د خپل همکار احمد الله ارچوال نه واورو چې دلته په سټوډیو کې ما سره دی او معلومات په شریک کړي. ارچوال صاحب، ستړي مشي، د جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړه اصلا څومره د عملي کېدو وړ ده؟
مانن آشنا صاحب، روسیه هم د امریکا په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او دا څرګنده نه ده چې دغه محکمه به څنګه خپله پریکړه پلي کړي. جنگي جنایتونو نړیوالې محکمې په اوکراین کې د جنگي جنایتونو د تورونو پر اساس د روسیې د ویا کلن ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر کړی. دغه محکمې خپل حکم خپلواک بللی او ویلي دي چې دغه پریکړه د هغو اسنادو پر بنسټ کړي چې په لاس کې لري. خو روسیه پر خپل ځواکونو باندې د جنگي جرمونو تورونه ردوي او کارپوهان وایي دا امکان نه لري چې کوم تورن کستي دغه محکمې ته وسپارل شي. کرملین د جمعې په ورځ ویل چې د جرمونو نړیوالې محکمې پریکړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې صادر کړي په قانوني توګه باطله ده، ځکه چې مسکو دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې تیر تاریخ ته وګورو، خای دا پریکړه کومه پایله ونه لري. د محکمې د سودان په خوانې ولسمشر عمر البشیر په 2009 او 2010 کلونو کې د بشري جرمونو په 15 مواردو تورن کړي، خو محکمې لا تر اوسه نه ده توانیدلې چې البشیر ونیسي او یای محاکمه کړي. په ورته وخت کې که څه هم امریکا په خپل د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او په نورو هیوادونو کې د امریکایي سرتیرو په حق لنړیوالې څېړنې ردوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د محکمې دا پریکړه د توجیه وړ بللې. ولسمشر جو بایدن پرون خبريالان ته وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنگي جنایتونه ترسره کړي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوپ هم ویلي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غوښتنې د منلو نه دي او روسیه د یو شمیر نورو هیوادونو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې په رسمیت نه پیژني.
موږ د محکمې لخوا په خپله د پوښتنې تر کول پاړوون کې او د منلو وړ نه بولو. روسیه د یو لړ نورو هیوادونو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې نه مني. له دې امله دغه ډول پریکړې د روسیې د فدراسیون د قانون له مخې مردود دي.
د چین ولسمشر شي جین پینګ د راتلونکي دوشنبه په ورځ روسیې ته رسمي سفر وکړي. کرملین پرون په یو بیانیه کې وویل چې دواړو مشرانو په خبرو کې به د روسیې او چین ترمنځ د پراخ مشارکت د پیوړی کولو او پر ستراتیژیکو همکاریو خبرې وشي. د چین په پلان کې د یو اوربان او د خکیلو لوریو ترمنځ د مذاکرات غوښتنه شوې. کڅه هم لویدیس هیوادونه او امریکا د چین دغه وړاندیز رد کړي، خو مسکو یې هرکلی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA په خوانی مشر مایک پامپیو د امریکا غږ له چینایي څنګه سره د یو ځانګړي مرکې په ترڅ کې له چین، شمالي کوریا او روسیې سره د واشنگتن د تعامل پر څرنګوالي خبرې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مایک پامپیو وایي د چین پوځي قوت او مخ ته په کتو سره دغه هیواد د امریکا او نړۍ لپاره
په یو خطرناک هواد بدل شوی دی.
And we've seen the Chinese capability.
موږ د چینایانو ورتیاوی د دوی د توغندوی سیستم، فضائي پروګرام، سایبری پروګرامونه او د 1.4 میلیارد خلکو قوي اقتصاد وینو چې کولای سي نه یوازې د امریکا د پاره بلکې د ټولو نړۍ د پاره ستونزې رامنځته کړي. دا خو یې د ظرفیت موضوع سو. د مخو په حق له ز فکر کوم شي جن پینګ د خپل نړیوال یو مخیز تسلط د اهدافو په حق له په واضح توګه خبري کړي او کاری اور باندې شروع کړی دی.
خاغلی پامپیو وای په اوکراین باندې د روسیې یرغل څخه یو کال وروسته هم د پوتین په مخ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
هغه نه دی بدل سوی. ما له پوتین سره وخت تیر کړی. هغه په دې باور دی چې د تیری پیړۍ تر ټولو لوی خطر د پخوانی شوروي اتحاد پاشل کېدل وو. له اروپا څخه د لوی روسیې د ډیرو برخو د بیرته نیولو لپاره د هغه هدف واضح دی. یوازې د خطر څخه د هغه د درک موضوع ده.
مایک پامپیو له چین څخه د کورونا وایروس د خبرېدو په تړه وویل تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دغه وایروس د ووهان له کوم لابراتوار څخه او یا هم د حیواناتو له مارکیټ څخه رامنځته شوی. خو نوموړی د چین په مشرتابه تور لګوي چې نور نړۍ ته د دغه وایروس د خبرېدو د مخنیوي هڅه نه ده کړې.
The Chinese leadership knew in the fall of 2019 that
د چین مشرتابه د 2019 کال په منی کې له لابراتوار څخه د وایروس په خبرېدو باندې پوهېده. ډاکټران ناروغان سوي وو او روغتون ته مراجعه کړې وه. دوی پوهېدل چې دا یو وژونکی وایروس دی. دوی نه پوهېدل چې څومره خطرناک دی، خو په دې باندې پوهېدل چې د ووهان خلک د چین نورو برخو او نړۍ ته سفر ونه کړي، خو دوی په الوتکو کې خلک د نړۍ بیلابیل برخو ته ولېژل او ویروس یې خپور کړ.
د چین لخوا تایوان ته د متوجه غوښونو په حق له هغه وویل چې متحده ایالات به د تایوان سره مرسته وکړي او په سیمه کې له هیوادونو سره خپل ملګرتیا غښتلې کړي.
So there's many things we can do.
موږ ډیر شیان کولای شو. زه خوښیم چې تایوان ته د استول کېدون کوروزونکو او مهماتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. موږ باید په دې برخه کې له تایوان سره نور مرسته هم وکړو. بل مهمه خبره په سیمه کې له هیوادونو سره زموږ ائتلاف دی په دوه دلیلونو. اول دا چې دوی به د چین د ولسمشر د کوم ناوړه حرکت په وړاندې چمتو وي، او دوهمه دا چې کله چې شي جن پینګ وویني چې استرالیا، جاپان، د کوریا جمهوریت او فلیپین له تایوان سره یو ځای تمرین کوي، نو دا به په تایوان د برید کولو په اړه په نظر کې بدلون راولي.
خاغلی پامپیو د چین په اویغور مسلمانانو او په هانګ کانګ کې د خلکو د ازادیو په محدودولو هم اندېښنه څرګنده کړه. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
او په افغانستان کې ملګرو ملتونو اندیښنه څرګنده کړې ده چې طالبانو یې توقعات نه دي پوره کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په پریکړلیک کې په مشخص ډول نه دی ویل شوی چې د امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو څخه مشخصا کمی هیلې لري، خو تل یې ټینګار په دې کړی ده چې طالبان باید د ښځو او نجونو په زده کړو، کار او نور مشارکت باندې بندیزونه لري کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان څخه د نورو هیوادونو په ضد استفاده وشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د امریکا یو جګپوره نه چارواک پوزي چارواکي وي د دایشه خراسان څنګه کېدل شي په افغانستان کې په نږدې شپږ میاشتو کې د دې وړتیا پیدا کړي چې د امریکا او یا د امریکا لویدیزو متحدینو ګټه پنهخه کړي.
د امنیت شورا په خپل پریکړه کې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې د سولې ثبات او سوکالۍ په برخه کې د خپل همکاریو په دوام ټینګار کړی دی. په پریکړه کې راغلی چې امنیت شورا له طالبان نه خو د دوی د توقعاتو پوره کېدو کې د کم پرمختګ په اړه اندېښنه څرګندوي. د ښځو د متوازن، بشپړ او با مفهوم مشارکت او د ښځو د ماشومانو، اقلیتونو او اسیپذیر خلکو د حقوقو په ګډون بشري حقوقو ته د درناوي په ارزښت ټینګار کوي.
افغانستان فیسز انورمس چیلنجز.
افغانستان د سترو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او بد اقتصادي وضعیت او لبلې خوا د طالبانو له خوا د میرمنو د زده کړو، کار او ازادۍ سلبولو وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترهګرۍ تهدید لا هم دوام لري. د ټولو مسایلو د افغانستان پر خلکو ناوړه اغیز درلوده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه وویل د وختره په افغانستان کې د اوسنی وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکیچن حالت نور هم خراب کړي.
At a time when the Afghan people are facing
په داسې وخت کې چې افغانان له سختو ننګونو سره مخ دي، شورا یو قوي او متحد ځواب ورکړ چې افغانستان په ځانګړې توګه میرمنې او نجونې به نه هیروي.
خو طالبان وایي د شریعت او افغاني فرهنګ په اساس ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکوي او نه پرېږدي د افغانستان له خاورې څخه نورو ته زیان ورسیږي. په تازه څرګندونه کې د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د متحده عربی اماراتو د دینی علماو پلاوی سره په کابل کې پلیدنه کې ویل چې اسلام پر ښځو او نارینه او تعلیم فرض ګرځولې او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز دایمي نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد فائق وایي د روان وضعیت څخه د وطن لپاره د نړیوال ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا ده.
We are pleased that
موږ خو یو چې تسویب شوی پریکړه لیک د حقیقت پیژني کوم بد وضعیت سره چې زموږ خلک مخامخ دي د خکې دوه لپاره د ملګرو ملتونو شورا او د نړیوالې ټولنې نوی او مسولانه هڅو ته اړتیا ده چې څو زموږ هیواد د ثبات په لور روان شي.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې تازه د امریکا یو جګپوري نظامی ویل چې د دایښ خراسان څنګه خای په افغانستان کې په نږدې شپږو میاشتو کې د دې ورتیا پیدا کړی چې د امریکا او یا د امریکا لویدیزو متحدانو ګټي په نخه کړی.
It would be harder for them to do that.
زموږ د کمانډانانو ارزونه دا ده چې داعش کولای شي بریدونه وکړي. لکه می خبرتیا پرته په شپږ میاشتو کې امریکا یا غربي هیوادونو پر ضد زموږ له خاورې بهر د پولي په وګدو کې عملیات ترسره کړي. دا بعد داعش لپاره خورا ستونزمنه وي چې زموږ په هیواد کې دا ډول عملیات ترسره کړي.
تر دې مخکې طالبان ویلو چې داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري.
موږ په دې مطمئن یو چې وروسته به یو نیم کال نه وروسته به دا ډله بیرته فعالېږي او د امریکا په منافو باندې په چرچې ته په دنیا کې دوی ته آسانتیا وي دی په کوم باندې حمله وکړي.
د داعش ډلې د فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په مزار شریف کې د طالبانو ولی داود مزمل لمنځه یوړ او په دغه خار کې د ژورنالستانو په ایوی غونډې هم برید وکړ. خو تازه طالبانو ویلي چې د شنبې په شپه په مزار شریف کې د داعش ډلې 15 غړي وژل دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
بلخو په افغانستان کې نن د کپ په وبښتمه د افغان خبريالانو ملي ورس په دسه وخت کې ولمنځل شله چې افغان خبريالانو د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې دنن او بهر د ګڼستون سره مخ دي. په پاکستان کې تر 500 ډیر افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو د کډوالۍ ژوند کوي چې ډیر اقتصادي ستونزې لري. د امریکا غک خبريالې مسکا ساپي په پاکستان کې د افغان خبريالانو سره غږیدلې ده او تفصيلي راپور کوي.
شپږویش کلن یونس قاریزاده چې د افغانستان د سمنګان ولایت اوسیدونکی دی په جمهوریت نظام کې د سمنګان ولایت په یو خصوصي ټلویزیون کې د مالول توانا په نوم یو خبرونه درلوده. د غزوان چې په خپل هم په خو مالول دی د مالولینو د حقونو او ارتیاو لپاره کار کو، خو د طالبانو په وکمنۍ کې دنده له لاسه ورکړه او کډوالۍ ته اړ شو.
ما کارمند رسانه بودم، در دو رسانه ولایت سمنگان کار میکردم. ما یک برنامه داشتم به نام معلول توانا. با آمدن طالبا متاسفانه که ما جاسوس امریکا معرفی شدم. ما چی کار کردیم؟ فقط مدافع حقوق بشر بودیم، فعال مدنی در قسمت هایی که مثلا جایی که مشکلات بود و مبارزه با امو فساد اداری که داشتیم در قسمت از ما مبارزه میکردیم.
یونس له 1400 راځي په پاکستان کې دی او په اسلام آباد کې په یو هاستل کې اوسېږي چې د میاشتې 3000 روپۍ کرایه ورکوي. هغه وایي چې اقتصادي وضعیت یې دومره غزمن کړي چې غواړي خپل یو پښتورګي یا ګورده وپلوري.
په دتون هم به تر میدونین چې فعلا قیمت در پاکستان خیلی به اوج خود رسیده، ما مشکلات اقتصادی و اتروز رسید که متاسفانه ما اینقدر به حالت بعد قرار گرفتم که من تصمیم به این گرفتم که یکی از اعضای بدن خود گرده را به فروش برسانم. نه یونسیار در قبال ما کار میکنه، نه نهادهای حمایت از ژورنالیست‌ها در این قسمت برام امرای ما همکاری کردن یا هم کار میکنن. خلاصه حرفا خیلی زیاد است.
دا هم شبانه ده چې په کابل کې په یو خصوصي ټلویزیون کې پروډوسر و، خو اوس پاکستان ته کډه شوی او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه وایي هغه څه چې له ځان سره یې راوړي وو په ختمېدو دي.
ما د ټلویزیون رسا کار میکردم، پروډوسر برنامه ها بودم، برنامه را پروډوس میکردم و بخش سیاسی هم برنامه ساختیم. باعث شد که ما برنامه این باعث شد که ما به پاکستان بیایم، چون خانم‌ها حق ندارن که در افغانستان آزادانه زندگی بکنن. وضعیت اقتصادی ما در پاکستان خوب نیست به خاطر از اینچه که بسیار قیمتی هم شده. ما هم قدر بودجه که از افغانستان آورده بودیم اون هم ختم کردیم. نمی‌فهمم که بعد از این آینده ما چی خواهد شد.
په کډوالۍ کې د افغان خبریالانو د ټولنې د معلوماتو له مخې افغان خبریالانو د تیر کال مارچ میاشت راهیسې خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د خبریالانو او رسنیو غږ نړیوالو ته ورسوي.
در مدت 1.5 سال گذشته هزاران خبرنگار کار خود را از دست داده و ده ها رسانه مسدود شدند.
دا محال په اسلام آباد کې د 200 خبریالانو په ګډون له 1500 ډیر د رسنیو کارکونکو میشتي. په داسې حال کې چې نن د خبریالانو ملي ورځ د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب په بوخن منزل کیږي، په اسلام آباد کې ډیر خبریالان له هغو ادارو او بنسټونو شکایت کوي چې د مرستې لژمنې وروسته یې هم هیڅ نه دي کړي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
د ژورنالیستانو ترڅنګ په افغانستان کې د طب پوهنځي محصله ګلپانه احمدزی وی ورځ تر بلې په افغانستان کې د میرمنو او د هغوی اساسي حقونه اخیستل کیږي او دغه تدریجي مرګ دی چې میرمنې یې په کورونو کې تجربه کوي. میرمن احمدزی د امریکا غږ سره په مرکه کې دام ویلي دي چې د طالبانو د خوانه د دوی د لوړو زده کړو مخنیوي ډیر ناهیلي کړي دي او دا دردونکي ده.
دغه هغه سوال ده چې موږ هر یو جنې سره ده چې باید موږ ته دوی جواب کړي. د موږ سنه حکومت باید موږ ته ووایي چې دا اول زموږ تحصیل مخې نیولې څرنګه چې موږ پوهیږو نو افغانستان هغه ټولنه ده چې په دې کې اسلامي شریعت شته او مخکې نه وو اوسم شته. نو نه پوهیږم چې دوی په کوم دلیل د انجونو د زده کړې مخه نیسي، څرنګه چې په یو حدیث مبارک کې هم راغلی دي علم فریدتن علا کل مسلم، یعنی علم په ټولو باندې ټول مسلمانانو باندې فرض ده. نو پوهیږم چې دا په کوم حق موږ نه دا حق اخیستل کیږي او زموږ پر مخ د موږ د پانتونونو او مکتبونو دروازه تړل کیږي.
نو سم طالبان وایي چې دوی به در اصول باندې کار کوي چې بیرته محصلین وکولی شي یا ټول مجموع کې مېرمنې وکولی شي زده کړې وکړي. فکر کوي باور لري چې یو ورځ به تاسو وکولی شي بیرته لاړ شئ خپل درس ته یا تعلیم ته ادامه ورکړي؟
په افغاني ټولنه کې زمونږ خویندې ډېرې ناامیده شوې، خو په دې سره سره بیا زما افغاني خویندې ډېرې جسور او ډېرې قهرمانه دي، یعنی د خپل امید له لاسه نه ورکوي. په هغه حالت کې چې کله دا پریکړه وشوه زمونږ د سمستر آخري ورځې وي، یعنی دوه درې امتحانه پاتې وو چې موږ بل سمستر ته پاس شو، دا پریکړه وشوه او په موږ پوهنتون بند شو. نو هغه حالت کې چې زمونږ په افغان او خویندو محصل باندې کوم حالت راغلی، هغه نه یو الله خبر دی چې هغوی څومره زړه درد لیدلی ده. هغه شپه ټوله شپه په ژړا باندې سبا کړی ده. یعنی په کوم نه پوهیږم چې دا پوښتنه ټول سره ده چې ولې موږ هلکانو ته اجازه ورکول کیږي او ښځو ته نه ورکول کیږي. یعنی زموږ شریعت هم وایي، زموږ اسلام هم وایي چې حقوق مساوي دي، د تعلیم حق هر څوک لري. نو چې دوی موږ نه اخلي نو دا ډېر دردونکي او مایوسه کوونکي دي. نو موږ بیا هم د لوی الله جل جلاله ته د یو آیت شریف ده چې هغه وایي الله تحن ولا تحزنو و نا امید کیږم زما نه او خفه کیږم. نو زمونږ امید الله ته ده ان شاء الله چې دا کومه پریکړه چې کړې ده دا پریکړه باندې سره غور کی زمونږ مشران او بیرته دین سره چې د الکانو خپل پانتونو ته روان دي، انده سي جلیکان هم روان شي.
د خپل تحصیل په اړه وي تاسو په کوم برخه کې تحصیل کو او کله چې مو خبر واورېدو هغه ورځ موږ سره د معلومات شریکې چې تاسو تعلیم مخه ونیول شو؟
از څنګه چې تاسو زه خپل د دې پنځه مسله یم، نو هغه وخت زمونږ امتحانونه جریان او د شپې تقریبا 8-9 بجې چې دا پریکړه وشوه چې هغه بوره د ټولنده سي پاغه کوم محل کې موږ سي د ټولنده سي شاک پاتې شولې. نه ایس باور نه کوسه باز زمونږ امتحان هته پدې نه پدې سبا موږ نه د امتحان نه خلی. نه په مختلف واتس اپ ګروپونو کې د رئیسانو سره دا خبر شي اشر چې دا خبر راغله صحت لري وي هب. یعنی دوی بیا هم په دې باندې، یعنی باور نکو شاید دا جوړه شوی کومه او ورق پانی نو چې همه هو سبا لار پانتونو ته صحنه ته نو چې دا هغه وخت دی الکان نینتیان خصفی او تاسو چې تانه نه اخلو نو دا هغه حالت چې دی یعنی مایوس شول دی ان دی بي او سي اخري حد یعنی چې مستحق د تامه کې غسل کیږي او ته هیڅ نه شته.
او فنلند د ناتو سازمان غړیتوب ترلاسه کولو ته یو ګام نورم نږدې شو. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د جمعې پر ورځ یعنی پرونې د ترکیې د جمهور رئیس د پریکړې هرکلی وکړو چې د ناتو په امنیتي سازمان کې د فنلند غوښتنلیک سره یې موافقه اعلان کړله. دا موافقه په انقره کې د فنلند او ترکیې د جمهور رئیسانو ترمنځ د لیدنې وروسته وشوه. د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ په یو ویډیوي وینا کې ویل مهمه خبره دا ده چې دواړه هیوادونه یعنی سویډن او فنلند د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د ناتو سازمان د غړیتوب لپاره د ټولو غړو موافقه حتمي شرط ده او ترکیې او هنګری دوه غړي وو چې د شمالي اروپا د یادو دوه هیوادونو غړیتوب ته مثبته رایه نه ورکړي. ترکیې په دواړو هیوادونو انتقاد درلود چې د هغو ډلو په وړاندې نرم دریز غوره کړی دی چې ترکیه ترګر سازمانونه بولي. اوس په د اردوان د موافقه سره د فنلند غوښتنلیک د ترکیې پارلمان ته د تصویب لپاره ولیږل شي. تمه خو داسې کیږي چې دا غوښتنلیک به د ترکیې د جمهوري ریاست ټاکنو د ترسره کېدو نه مخکې چې د می میاشتې په 14مه نیټه ترسره کیږي تصویب شي. او د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن شنبه محکمې ته حاضر شو. تر دې مخکې هغه د نیول کېدو د ویرې نه اندېښنه څرګنده کړې وه او چې کله پولیس د هغه کور ته دننه شو د عمران خان پلویانو ملاتړي ورسره لاس و ګریوان شو. د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خوانه په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې پولیس په لاهور ښار کې د خان کور ته دننه شوې دي او د هغه پلویان وهي او نیسي. پر عمران خان باندې تورونه دي چې د رسمي وظیفې په وخت کې د بهرنیو دولتونو او چارواکو ترلاسه کړي توفی پلورلی، خو عمران خان وی په دې اړوندی قانوني اصول مراد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لومړنی جګپړې امریکایي ډیپلوماټ دی چې نایجر ته سفر کوي. په لویدیزه افریقا کې د نایجر هیواد د لویدیزو هیوادونو لپاره په یو مهمه امنیتي اډه بدل شوی او لاندې ځای د ساحلي سیمو د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کوي.
د بوکو حرام، اسلامي دولت او القاعده د یوې څنګه په څیر تروریستي ډلې په پرله پسې ډول نایجر او د افریقا د صحرا سویلي حکومتونه ګواښي. همدا تیر اونۍ د ګاونډي هیواد نایجیریا په بورونو سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې ودیش تنه کبنیونکو وبجل سوال. د همدې سیمه ییزو امنیتي اندیشنو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وغوښتل چې نایجر ته سفر وکړي. په پلازمینه نایامی کې د خپل نایجیری سیال سره په خبري کانفرنس کې د بي ثباتي له امله د لویدیزي مرکزی او ساحلي افریقا د رامنځته شوی پراخ بشري اړتیا د پوره کولو په هدف د یو سل 15 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه.
We are also supporting investment.
دغه راز د نایجیریا په وګد محل امنیت کې د پانګونې ملاتړ کوو. داسې پانګونې لکه چې وزیر ورته اشاره وکړه چې د تروریزم په مخنیوي کې د قانون د پالي کې دوسر نور امرسته هم وکړي چې سرحدي امنیت پیوړې شي، د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې ظرفیت لوړ کړي شي، د قاچاق مخنیوي وکړي، د څېړنو سره مرسته وکړي او د قانون په پالي کولو تروریزم او تشدد افراطیت کمزورې کړي.
نایجر ته د سفر په مهال بلینکن د یاد هیواد پر دیموکراتیک حکومت او د حکومت پر هوغو هڅو چې ځوان نسل د تندلارو ډلو له منګوله ژغوري رونا واچوله. یو شنن کې امریکا ژغته وویل چې نایجر ته د بلینکن د سفر پریکړه د هغه لپاره د حریانتیا وړ نه وه.
Again, Niger is a linchpin right now.
بیا هم نایجر د ساحل د سیمې د ثبات سره مرسته کوي او په دې برخه کې تر خپل ګاونډي هوادونو ډېر څه کړي دي. حکومت یې نسبتا دیموکرات دی. یادو لري چې په مالی او بورکینا فاسو کې فوځي دي کودتا شوي دي او یادو هوادونو کې حکومت ولې هم ډېره لړزانه ده. دا هغه په پرتله نایجر د ثبات یو ټاپو دی.
نایجر د نړۍ د ډیرو بیوزل هوادونو څخه دی. او طبي مرستندویان د لیر پرتی سیمه سولوفیتا د دوو مرستندویانو په څیر چې د ناروغانو د درملنې لپاره وسایل او درمل نه لري ډیر مرستې ته اړتیا لري. بلینکن وویل چې د مرکزی افریقا لپاره اعلان شوی پیسې به د استن غنځایونو خوړو پاک اوبو پاکی او د غراز هغو زیانمونو کډوالو چې د ګاونډیو هیوادونو څخه نایجیریا ته د پناه اخیستلو لپاره راغلي په چارو کې ولګیږي. نوموړي د نایجیریا خلک د کډوالو د میلمه پالنې په هکله وسته. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
او یو روسي راپور بلم لرو. د متحده عربی اماراتو په دوی خار کې د جمعې پورز یعنی پرون د ملګرو ملتونو پرختیایي ادارې په ملاتړ باندې د لزګون افغان سوداګرو میرمنو په ګډون درې ورځنۍ نندرتون پرانستل شوه. د رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د ویزې او سفر د محدودیتونو له کبله د نندرتون ډیرو ګډونوالو میرمنو له کابله په آنلاین ډول په دې اړوند مجلس کې ګډون کړی و.
د افغانستان لسکونه سوداګری میرمنو په نړۍ کې د هیواد د تولیداتو د هغې ډلې د غالیو غاڼو او وچ میوې د صادراتو لپاره د بازار موندنې په مقصد د دوبۍ په یو نندرتون کې په آنلاین ډول ګډون وکړو. د افغانستان د ښځو د سوداګری او صنایعو د خونو په استازولۍ ریحانې کریم په دې غونډه کې وویل دوی هغه مشتریانو ته چې غواړي د ښځو د حقوقو ملاتړ وکړي د رسېدو لپاره په یو سوداګریز مارک کار کوي او زیاتې کړه چې مشتریان په اروپا، امریکا او متحده عربی اماراتو کې غواړي چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي، نو ځکه دا غواړي چې هغوی ته فرصت ورکړل شي.
افغانی محصولات د صادراتو پایل او هغوی ته بازار موندل دي، یعنی مونږ غواړو د سوداګرۍ د خونو لارې د افغان ښځو د تولید ځانګړي مارک رامنځته کړو.
میرمن کریم زیاته کړه چې بهرني مشتریان د افغان میرمنو په لاس د تولید شو محصولاتو د پیرلو لارې د هغوی سره مرسته کوي چې په خپلو خپو ودرېږي او د مالی پناه په ځان بسیا شي. د نندرتون ځینې ګډونوالو وویل چې د افغان میرمنو په ټولنیز ژوند د طالبانو محدودیتونو د افغانستان په مات ګوټ اقتصاد او د دوی په کاروبار ناوړه اغیز کړی دی.
د شرایط بعد کې کابل سقوط کړی، افغانستان سقوط کړ، مو خیل نه امید شده بودیم که شاید افغانستان برگشت به 20 سال قبل. اما خانمای افغانستان خیلی مبارز هستند، مبارزه میکنند، مبارزین اقتصادی هستیم. ما اجازه نمیتیم به هیچ عنوان که ما کاروبار خود از دست بدیم یا بر حکومت واجی شویم. ما همیشه مبارزه کردیم و هنوز مبارزه میکنیم.
قبلا در جمهوریت ما کار میکردیم، فعالیت میکردیم، یک سلسله قیودات نبود بر خانما. منتها فعلا که کار میکنیم یک سلسله قیودات در بخش کاری خود ما آمده. مثلا در محیطی که کار میکنیم در شرکت خود ما تعداد خانمایی که همراه ما بودن، مثلا بخش آموزشی ما کار میکنیم با تعداد 80 نفر خانم، دو بخش ترن میدادیم درس میخواندن اونا که فعلا بخش آموزشی ما به کلی ختم شده که تعداد 80 نفر سعی کنیم در 20 نفر رسیده و بخشی که بازارها بسیار خراب شده، بازار نیست، کار وضعیت مردم، اقتصاد مردم در صفر رسیده.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویل چې د ښځو په مشرۍ د سوداګرۍ د کاروبار ملاتړ کوي او د نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې د افغان سوداګرو ښځو سره مرسته وکړي. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل شوې او د هیواد په بانکي سیستم بندیزونه لګېدلې چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن شوی دی. نصران یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبرونه پام دې سره پای تر رسید. درنو لیدونکو، خو هیله لرو چې د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو باندې ورستي خبرونه او راپورونه وګورئ، ولولئ او دوستانو سم شریکئ. د ری خبرونه ممدا شپه پیلېږي او زمونږ همکار قدیر مشرف سب سټوډیو ته راغلی دی نور معلومات به شریک کړي. مشرف سب سټوډیو، مشرف تاسو لیدونکو ته نن څه لرئ؟
سلام به شما آشنا صاحب و همه بینندگان عزیز. بله، در نیم ساعت بخش دری ما گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان خواهیم داشت. واکنش های تازه در قبال تصمیم محکمه هاگ بر از اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را حکم بازداشتش صادر کرده در گزارش خواهیم گنجان. و در عین زمان ما صحبت خواهیم داشت با یک تن از روزنامه‌نگاران و نظریات و دیدگاه حضور در قبال آزادی بیان، نقش خبرنگارا در افغانستان و همچنان ای که در این شرایط چگونه میشه به درستی خبرهای درست به از آن مردم رساند. صحبت های خواهیم داشت. امیدوارستیم که تا آخر برنامه با ما باشند.